السلام علیکم د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاست نور هر کله کوم د افغانستان ولسمشر وحید رسول لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي ځکه د په وینا د ټولو افغانانو غوښتنه ده د افغانستان په ملي شورا کې د ورزګان ولایت یو شمېر استازي وایي د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې ډېری امنیتي پوستې طالبانو نیولې او چارواکي د ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي ښایي گیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبان لاندې کړي مخله دې چې د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه پیل شي خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونه اوروي
سلام په پیل کې د خبرونو سرچکی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې سم د سیل قید او شرط پرته د جګړو د کمیدو غوښتنه کړي د بدخشان چارواکی وای طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسین ته اجازه نه ورکوي او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې له قید او شرط پرته سم دستي د جګړو د کمیدو غوښتنه کړي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل ټوټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره د میرمن لاینز د کتنې په خبر کې د نوموړي له قوله وایي چې د تشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري د بیان لمخه میرمن لاینز خغلی عبدالله تویلی چې ملګری ملتونه به په دې مهم پړاو کې د افغانانو ترڅنګ وي دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاو په قطر کې له اتو ورځو خبرو وروسته له هم د خبرو پر کلنلاره موافقه نه ده کړې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوي د بدخشان د عام روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د شاوخوا 215,000 ماشومانو د واکسین پلان جوړ شوی خو د طالبانو د ممانعت له کبله په پراغستان کوهستان وردوج او یومګان ولسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شپږ زره ماشومان له واکسین بې برخې شوي
از جمله تارگیت که ای اطفال ما دولایت بدخشان
په بدخشان که د ماشومانو له ټول ټاکلي هدف څخه شپږ ویزره ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي البته په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې خراب دی
میرمن کریمی هیله څرګنده کړې چې طالبان به روغتیایي ټیمونو ته د پولیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړي طالبانو په یو ځوابي بیان کې ویلي چې دا ادعا بې بنسټه ده په فرا کې یو انجلۍ د جبري واده په اعتراض کې ځان وژلی دی د فرا د ولی ویندوی محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل چې د انجلۍ تیره شپه د جبري واده په خاطر ځان زندۍ کړ خدای وایي پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې دا انجلۍ ځان وژنې ته مجبوره کړې ده
پولیس هڅه کوي هغه کسان ونیسي چې د دې انجلۍ د ځان وژنې عاملان دي او د قانون پنجې ته وسپاري
د پیښه د فراد مرکز په چارباغ سیمه کې شوې ده د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د پاکستان پاوز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په یو بریک کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې نن خپور شویلي دا سرتیری د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې پاوز په شمالي وزیرستان کې پیل کړي له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي پاوز په یو جلا بیان کې د بلوچستان ایالت په اواران ولسوالۍ کې پرون شنبه له پاوت سره په نخته کې د څلورو د وسلوالو د وشل کېدو خبر هم ورکړی ایران د واشنگتن د هغه اقدام پر وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد ټول لګیدلې بندیزونه یې له خپل لوري په یو اړخیز ډول لګولې دي غبرګون ښودلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې د واشنگتن د خپل سرو اقداماتو پر وړاندې لاس یو کړي او په یو غږ خبري وکړي متحدو ایالاتو له دې مخکې هم پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړې وه خو دې شورا ونه منله د امریکا اروپایي متحدانو پر ایران د واشنگتن د نویو بندیزونو پر اغیزمنتوب شک څرګند کړی خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي پر وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. د جرمنی په لویدیځ ښار دوسلدورف کې نن د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد د سلګونه کسانو په ګډون مظاهره وشوه. دا مظاهره د هغې سیمه ییزې ټولنې فعالانو رابللې وه چې مخکې یې په برلین کې هم پراخ اعتراضونه تنظیم کړي وو. معترضانو شعارونه ورکول چې کورونا وبا دروغ ده او د کورونا ویره نوره نو بنده کړئ. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو مواردو له ډیرېدو وروسته د ماسک د جبري اغوستلو او ټولنیز فاصله د ساتنې په ګډون یو لړ جبري محدودیتونه اعلان شول. د دې محدودیتونو پر وړاندې پرون په لندن او له هغه مخکې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم لاریونونه وشول او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخي مظاهره روان دي. معترضان د پلازمینه په مرکز کې راټول شوي دي. چارواکو نن سهار د مظاهرو له پیل مخکې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوځي زغرګاډي ځای پر ځای کړي وو. تاسو خبري اژانس د بیلاروس د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې لاسو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو سلګونه ښځینه مظاهرچیانې چې په مینسک کې د مظاهرې پر مهال د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.1، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.2.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي، ځکه د په وینا د ټولو افغانانو د غوښتنه ده. د ولسمشر د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او د غرض د چارو دی وکتون کې نظر مخلو. د افغانستان په ملي شورا کې د روزګان ولایت یو شمېر استازي وای د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي پوستې طالبانو نیولې او که ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستول شي ښایي ګیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبان ونیسي. خو د روزګان چارواکي بل څه وایي.
یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تک کړی دی.
په کندز ولایت کې د بدلون په نوم یوې سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې درولې. ولې
موږ ته هر چا وعده راکړي دي عمل نه دی ترسره کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کیدو د تایوان اندېښنې پارولې دي. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه اوازي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي، ځکه د په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اشرف غني دغه څرګندونې نن بامیان ته د سفر په مهال په دې ولایت کې په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. اشرف غني په افغانستان کې پر جمهوري نظام ټینګار داسې مهال کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان دولت د ملکچي پلاوي د روانو خبرو یوه له مهمو بحثونو هم په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله ده. بامیان ته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هغه دوه مرسته اعلان هم لول. نور حالی د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې راتګ او د جمهوریت ساتنه د افغانانو په یووالي پورې اړه لري. ښاغلی غنی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ بامیان ولایت د خپل سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته وکړې او ویل چې د سولې راتګ لپاره هر ډول قرباني ته چمتو دی.
فکر کوي چې ستاسو په مخ کې ناست درې تنه غنی، صالح او دانش د تیښتې خلک دي؟ نه، هیڅکله هم نه. خو سوله تدبیر، تعمق او قرباني غواړي.
محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو پرانیستونکي غونډه وسوه. خو له یوې اونۍ تر زیات وخت تېرېدو وروسته لا هم د افغان حکومت د طالبانو مرکچي پلاوو د تماس ډلې د خبرو طرز العمل یا کړنلاره لا نه دا ورسته کړي. ټاکل شوی و چې رسمي خبرې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې خلکو ته په خطاب کې دا هم وویل چې د یو مسؤول ولسمشر په توګه ستاسو په مخ کې ولاړ یم، خو د طالبانو مشر او نور مشران پټ دي. بامیانو ته په سفر کې له ښاغلي غنی سره د هغه دوه مرستیالان هم ملګري وو. د نوموړي لومړي مرستیال امرالله صالح غونډې ته په وینا کې وویل طالبان له دې ویرې چې پوټلونه کې ذوب نسي اوربند ته غاړه نږدي.
کچیر طالبان یو ورځ هم اوربند وکړي او ځل بیا د خبره تکراروم چې طالبان به د ټولنې په کرکه کې ویلې یا ذوب شي.
ښاغلي صالح زیاته کړه د طالبانو هویت او د امارت اصطلاح نوره زړه سوي او په افغاني ټولنه کې نور کار نه کوي. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال سرور دانش بیا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات باید داسې مدیریت شي چې موږ یې با عزت او تلپاتې سولې ته ورسوي. ښاغلي دانش ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام او اساسي قانون ته باید زیان ونه رسیږي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هم خوندي شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ورستي څرګندونه مو واورید چې وای د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی، خو جمهوری نظام هم باید وساتل شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له کابل را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته خراغلاست. ستانکزی صاحب، دوحه کې له د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو خبرې په اجنډا باندې پیل شوې نه دي، تر اوسه لا کړنلاره نه هي شوې نه ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په جمهوری نظام بیا تاکید کوي، په داسې حال کې چې د دوحه په خبرو کې ښایي د راتلونکي نظام په اړه بحثونه ډیر ګرم شي، ولې دا تاکید ولسمشر کوي؟
کچره جمهور رئیس د جمهوریت له نظام دا د هوس اکب نشینی ورته دوه پایلې لري. یوه پایله دا ده چې د خپله د جمهوري ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دي، بلان دا په اوتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس په عنوان نه پېژندل کېږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په دغه جمهوریت کې ده، بلان جمهور رئیس غواړي چې خپله دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي او له بلې خواله ایدئولوژي او ارمان ممکن جمهوریت وي.
دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غنی وایي سوله پیاوړی اراده غواړي او سله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چیرې موضوع د نظام د بدلون کې په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید د اراده پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسنۍ مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلېږي او د نظام ډول یو یو مسایل نه چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي، تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دوړو لورو مشرانو ویلي چې باید لزغم کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارون کې نوی فکر نه کوي چې دغه ډول پارون کې خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلې نه کړي. پر راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ځواب نشي.
چالت حالات په مذاکره کې ده د سولې ادبیات نه دي، ځکه ایز ادبیات دا یقینا د مذاکرات زړه رسوي. په تیر بیا د ښاغلي صالح اظهارات په موتر ډول دا مسله تهدیدوي او مهمه خبر دا ده چې دا مسایل د افغانستان په دغه سیمو کې مطرح کیږي چې دوی له طالبان نه ښې خاطرې نه لري، یعنی بامیان د پایل زمان کې پارونکي اشارات هم دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیک نیت وښي او د تاوتریخوالي پر کمولو سربیره بشر دوستانه اور بند ته غاړه کېږدي. د وزارت دا څرګندونې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه د امنیت شورا د هغې اعلامیې په غبرګون کې کړي چې ویلي دي د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ شته. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو په وسیله دې موخې ته ورسیږي. د وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سپتمبر د 13 نیټې د خبرې شوې اعلامیې په ځواب کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لملاتړي دریزه ستاینه کوي. ملګرو ملتونو د جمعې پورس په یوې اعلامیه کې ولیکل دوی د افغانستان د شخړې د سولې ایز حل لپاره د سولې له خبرو هرکلی کوي او ښکیل لوري باید تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل افغان دولت د تلپاتې سولې راوستو ته ژمن دی چې د یوې هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي او د یو دایمي او جامع اوربند لامل وګرځي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوري دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي افغان حکومت د امنیت شورا او د خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای پر طالبانو غږ کوي چې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم او بشر دوستانه اوربند ته په غاړه خودلو سره خبرو ته د باور فضا رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې په هرکلی سره لیکلي د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی. ښاغلي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو پیل د افغانستان لپاره یوه بېساري شیبه بللې ده. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل لا هم پر هغه تګلارې بحث کیږي چې د سولې د مخامخ مذاکراتو لپاره وړاندې باید چمتو شي. د دې تګلارې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف موضوع هم رابرسېره شوې ده، خو د اختلاف کره ټکي او دلایل لا هم جوت نه دي. طالبانو هم رسمند وروستیو پرمختګونو او اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خوځو د جمهوریت غوښتونکو ګوند رئیس او د جمهور رئیس په خوانی سلاکار عادل بهرام وای یو شمیر ستونزمن مسائل د دې لامل شوی چې خبري وزنډي.
دلته به حتمان هغه تکی وی هغه خبري به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منل وړ نه وي. اما دا وخت غواړي ز فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کډرونه باید سمخه مخکینی چې تو وکړل شي د پایه خپل هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړل شي.
د سولې د مخامخ خبرو لپاره وړاندې د تګلارې جوړې دل د دواړو مرکچي پلاوی او هوکړه وا، مګر نږدې یو اونې کېږي چې پر بحث روان دي خو لا هم بشپړه هوکړه پر نه ده شوې. د دواړو لوریو مرکچي پلاوی وایي کله د مذاکراتو تګلارې بشپړ شي له هغې وروسته به د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د غرض افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرل لانس په افغانستان کې له قید شرط پرته د جګړو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل ټویټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د میرمن لانس د کتنې په خبرو کې د نوموړي له قوله وایي چې د انتشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري. خو په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړې سړې شوې نه دي، بلکې په دې وروستیو کې زور اخیسته. یو هم د اورزګان ولایت دی. د افغانستان په ملي شورا کې د اورزګان ولایت یو شمېر استازي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي پوستې طالبانو نیولې او چارواکي د ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي. ښایي ګیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاس ته ولویږي. د اورزګان ولایتي اداره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي، خو وایي ډېرې امنیتي پوستو په تکتیکی په شاته کړی دی. نور حالې د ازادي رادیو د خبريال په راپورټ کې اوري. شریف الله شرفت له ترینکوټه.
په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انیف انیپی وایي پر یادې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي وه چې بالاخره تیره شپه وتوانېده او امنیتي پوستې سکوت کړي، خو وایي د مرګ ژوبلي په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي که یادې ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري ونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
خو
په ولسي جرګه کې د ارزګان ولایت د خلکو یو بل استازي بسم الله جان محمدي وایي چې هلته تر لسو زیاتې امنیتي پوستو سکوت کړي دي، خو دوی هم هلته د مرګ ژوبلي په اړه کره معلومات نه لري. د ارزګان د ولایتي اداري مسؤلین هم په یادو ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي، خو دا نه مني چې ګڼې هلته د امنیتي پوستو سکوت کړي وي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې یوازې یو شمېر امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړي دي. دی وایي یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر تازه دمې امنیتي سرتیري واستوي.
تقریبا څلور ورځې راهیسې د کیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ډلهییز بریدونه پیل کړي وو. یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تګ کړی دی چې فعلا د کیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هوایي حمایه لرو، تر څنګ یې تازه دمي ځواکونه به په نږدې ترین وخت کې د ارزګان څخه یادې ولسوالۍ ته
د یادې ولسوالۍ د جګړې په اړه پر داسې مهال ضد او نقیز راپورونه ورکول کېږي چې په یادې ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، او دغه راز یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته تړلې ده. د کیزاب ولسوالۍ تر څنګ تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه. د یادې ولسوالۍ د کومندان مرستیال روزي خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال وو وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي، او دغه راز دوه وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسوالۍ تر څنګ په دې وروستیو کې د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په کندز کې د بدلون په نوم د یوې سیمه ایز راډیو مسولین د خپلو خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د کار ته اړ شوي. د مسولینو په وینا په کندز سربیره دغه راډیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په ډیرو ولسوالیو کې واضح اورېدل کېده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د بدلونیا او راډیو مسول مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملي نشوې.
موږ ته هر چا وادي را کړی دي، عمل نه تر سره کړی، اواز وادي را کړی دي. نن د سبا ته یو هفته یو میاشت موږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوې ستو. نو موږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزی حکومت تر کچه پورې موږ رسولی دی.
د دغه سیمه ایز راډیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون راډیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د کندز دوه وارې سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کارو هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلونیا او راډیو د کندز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم په رڼه بڼه اورېدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اورېدونکي درلودل. د بدلون راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي د راډیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دو تن اورېدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون راډیو هغه راډیو ده چې مینهوال یې له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې رادیو نشرات بیرته فعال او سره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو جارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون رادیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون رادیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صبری هم د دغه رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری یې له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونشي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله راتلونکي اونۍ خپلې غونډې پیلوي. سږ کال د کورونا وبا له کبله د نړۍ ګڼ مشران یا په آنلاین بڼه په دې غونډو کې برخه اخلي یا هم غونډې ته خپل ثبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي دي. دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې اول وار دی چې عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګري ملتونه وایي د دغو چیلنجونو په وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 او 21 غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 13 سیشنبه د سپتمبر پر 15 پیل شوی، خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سیشنبه یعنی د سپتمبر پر 22 پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبه په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږ کال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په می میاشت کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سیشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي، بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس په وینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ عمومي غونډې ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلي چې ولسمشر ټرمپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومي غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 او 21 کلیزې سره هماهاله جوړیږي د 116 او 21 هیوادونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوي به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلي کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ویلي دی خواشینی دی چې سږ کال دا چانس نسته چې د هیوادونو مشران تر یوه چتر لاندې راټول سي. هر کال د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته زرګونو دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې تر څنګ په سلګونو وړې او لویې حاشیوي غونډې هم جوړیږي او پر مهمو نړیوالو مسلو پکې بحث کیږي، خو سږ کال دا هر څه بدل ښکاري. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایجاد سو چې ټول ټال 193 هیوادونه یې غړیتوب لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د همدې د خبرونې وروستی مطلب د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کې دوه د تایوان اندېښنې پارولې. د تایوان چارواکي وایي دا اقدام جوتوي چې پیکینګ ټول سیمه ته یو ګواښ دی. بیا هم سالی محمد سالی راپور لري.
د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کېدل د تایوان د اندېښنې سبب سوي دي. تیره جمعه او شنبه د چین څو الوتکو د تایوان تنګي او د تایوان د هوایی دفاع د تطبیق ساحې ته څیرمه الوتنې وکړې چې د تایوان جت الوتکې مداخلې ته اړ ایستې. چین د تایوان پر مالکیت دعوه لري. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د یکشنبې په ورځ وویل دا پیښه د چین د حکومت واقعي تصویر خلکو ته ښیي. هغې پیکینګ د ټولې سیمې لپاره یو خطر وباله. د چین چارواکو د جمعې په ورځ د تایوان تنګي ته نږدې د جنگي تطبیقاتو اعلان وکړ. دغه تطبیقات په داسې حال کې وسول چې د اقتصادي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیت کراچ په تایوان کې وو. دا په تیرو څلورو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړی داسې لوړ پوړی چارواکی دی چې تایوان ته سفر کوي. له خبریالانو سره په خبرو کې د تایوان ولسمشرې د چین دغه تطبیقات وغندل. د تایوان ولسمشرې تسای اینګ وین وویل د خپل هیواد مځکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او امنیت ته به هیڅ ډول خطر ونه زغمي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله هم پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار ستر فروخ ته سپارم. فروخ صاحب،